السلام علیکم د سهار اته بجې شپې د سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوه اونۍ کې کابو 60 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران د سور له 23مې د جوزا تر 2مې پورې 19,963 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رالیږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي راتلونکي میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. WHO پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا کمپاین د افغانستان په ټولو 30 ولایتونو کې عملي کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس د کمپاین په لړ کې به له 3 کلونو پورته 15 میلیونه تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و نږدې 8 میلیونه افغانان د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال خبرداری ورکړی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لوېدلې چې دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پېښوي. دوال دا خبره په دوشنبې ښار کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی سره په کتنه کې وکړه. د چین د ټکنالوژي او نورو تولیداتو لومړنۍ نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې بایسکلونه، موټر سایکلونه، برېښنایی او غازی بخاري، لمریز موټر، بیټرۍ، یخچالونه، کرنیز او سپورتي وسایل، امنیتي کمرې او نور الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون نن او سبا هم دوام کوي. د ډیلی په هوایي ډګر کې یو افغان په غیر قانوني ډول د درملو د وړلو په تور ونیول شو. هندي رسنۍ وایي دغه افغان د چهارشنبې په ماښام له ډیلی څخه کابل ته د څه باندې 3,00,000 هندي روپیو په ارزښت د ګولیو د وړلو په خاطر د ګمرکي چارواکو له لوري نیول شوی. ګمرکي چارواکي وایي له نیول شوي افغان سره کشف شوې ګولۍ د مغزي تومور د درملنې لپاره کارول کیږي. سکال به د حج لپاره زیارت کوونکي د آریانا افغانوي شرکت او کام ایر په الوتکو کې سعودي عربستان ته ورسول شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت پرون له آریانا افغانوي شرکت او همدارس کام ایر سره جلا جلا موافقه لاسلیک کړي چې پر اساس به دا دوه هوایي شرکتونه له کابل څخه جدي او له هغه ځایه بیرته افغان زیارت کوونکي افغانستان یا کابل ته رالیږدوي. سعودي عربستان د کورونا وبا د پیښو د مخنیوي لپاره سږکال د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو د حج د زیارتوالو ونډې کمې کړې دي. او د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط ایښی و چې د انرژي په برخو کې سبسایډي لرې کړي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اسعاري زیرمو د کمېدو له کبله په وروستیو اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی.
The humanitarian and economic crisis is
اقتصادي او انساني بحران د اندیشنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو د بحث لپاره یو 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان دې کمیټې ته په کومه سترګه ګوري؟
که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی ورکې خبرو ته ضرورت نشته.
بریتانیا ته سکال د اوبو په خطرناکه لار په هرو 10 ورغلو پناه غوښتونکو کې 9 افغانان دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو له واک ته رسیدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی. لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربیره وچکالیو او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمیشنری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او لکه بلې په هر دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړی شي او کنه. په افغانستان کې د لوشي بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر لمیاشتې مخ په ډېرې دوده پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندېښنې وړ دی.
اقتصادي او انساني بحران د اندېښنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کېدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې 9 بګړو ته کافی خواړه نه رسېده او له دې کبله هغه خلک چې پخوا به یې 3 وخته ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې 2 یا 1 وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام پخوا ویلي و چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وشی دی. د دې معنا دا ده چې 2.8 میلیونه خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالي، جګړو، د کووید 19 خپرېدا او همداراز اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان بې برخې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه ګمارلې ده. د طالبانو حکومت وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او ژر به دا ستونزه حل کړي. اسمت ساروان په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ماریا اتوتاخیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې څنګه ارزوي.
دغه کمیټه چې جوړیږي اته کسیزه دا به هم هغه سی پریکړه وکړي چې د ولس پر ازاوي کنه او بل د ټولو نه غټه عجیبه خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري. نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي، څنګه به د ښځې په هغه خبرې د هغې نظر د هغې غوښتنې ټولنې ته وړاندې کړي. یو نارینه څنګه کولی سي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندی موجود ده د هغې باندې پرېکړه وکړي. که تعلیم د ښځو حق یې اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړې خبرې کوي د ښځو شتون هم کمیټه کې نشته. نو دا غو تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړې دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تېر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا یې په خپلې ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړولو باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بالاخره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبق مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې وي او بالاخره د دې ښوونځیو په اکړه به یوه پرېکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پرېکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د مېرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د مېرمنې په ټولنه کې ازایریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم واوسېږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې په کور کې دي، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي. لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني. نو ښوونځو ته د دوی تګ دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځای کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه، یعنې دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی. رسېدګي نه ده شوی، نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي، خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي، تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي، او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې یو شی نسته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ سي، یو څه نرمښت په کې راسي، تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل و چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام په اړه غږېدله، چې ویلي دي د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یوه اته کسیزه کمیټه جوړه کړې څو بحث وکړي او په دې مورد پریکړې وکړي.
د درسي ساعت تر راتلونکې اونۍ مهال ویش، راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د طالبانو حکومت د ګمرکي عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات کړي دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخولو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي له افغانستانه د میاشتې تر 15 لک ټنه پورې سکاره پاکستان ته واردېږي. پاکستان ډیر سکاره له جنوبي افریقا واردول چې ډیر ورڅخه لیرې دی او ترانسپورت یې ګران تمامېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه وړه کړې ده. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د کانونو له سکتور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړي او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوي چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده، ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولی او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سکرو بیه نوره هم په لوړېدو ده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې مطلب دا دی چې له افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودرې شي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لاره هواره کړې ده. د دې په وینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 33 میلیون ډالر کیږي ګمرکي عاید ټولوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانیو عاید ترلاسه کړی دی. حق مل همداراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه تیر اونۍ له 40 سلنې څخه 30 سلنې ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاشت خپله لومړنۍ کالنۍ بوري چې اعلان کړه چې ټوله په داخلي عوایدو متکی ده، خو سره له دې چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی بیا یې هم د بوري چې کسر خورا زیات دی.
بریتانیا وایي سکال د اوبو په خطرناک لار دغه هیواد ته په هر لسو ورغلو پناه غوښتونکو کې 9 افغانان دي. بریتانیا ته اکثر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې د اوبو له هغه کانال څخه اوړي چې دغه هیواد او فرانسې ترمنځ ده. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي سکال د هیواد ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو شمیر په بیساري ډول زیات شوی ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت وایي په روان 2022 میلادي کال کې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ د کانال له لارې بریتانیا ته په ورغلیو کډوالو کې اکثریت د افغانانو دی. د دغه وزارت پر اساس تازه شمیرنې ښیي چې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ د اوبو له دې خطرناکې لارې د سږ کال په لومړیو 3 میاشتو کې 1490 تنه بریتانیا ته اوښتي، حال دا چې په 2021 میلادي کال کې له دې لارې بریتانیا ته 1323 تنو پناه وړې وه. د دغه وزارت په وینا په هرو لسو تنو کې چې له دې لارې بریتانیا ته تللي 9 تنه افغانان وو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپرو سویو شمیرو کې هغه افغانان نه دي شامل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام پر اساس بریتانیا ته لېږدول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لکونه افغانان ګاونډیو هیوادونو، اروپا او امریکا ته لېږدېدلي دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې، یعنې جنوري، فبروري او مارچ کې بریتانیا ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې له افغانانو وروسته تر ټولو ډېر ایرانیان شول سوي دي، چې د ټولو ورغلو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 تنه رسېږي. عراقیان بیا تر ایرانیانو 1% لږ شول سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلام آباد پولیس وایي په دغه ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه ثبت کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو پر ضد په تیرو دوه ورځو کې تر شلو زیاتې دوسیې جوړې کړي. په دولتي اداو کې راغلي چې د ترګرۍ او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې مادې شاملې دي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان له کراچۍ رپورټ لري.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15مه د پرلت په مهال په پولیسو بریدونه شوي، سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولی شوی. نو ځکه یې د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمې په سولجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ارتانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سند صوبې مشر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی، په سند اسمبلی کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون د نورو نامعلوم دو سو کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای په 16مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پر امن احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ټی آی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوائی د گاڑو په سوزولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخت کاروي وشي، دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ټی آی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو موقعی بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی، زکات چی دوی پہ حملوں کی پولیس افسران ہم تپیان شوی دی،
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیس په وینا تروسا په دغه مقدمو کې دیرش کسان نیولې شوی دی او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روانی دی. خو بل خوا د پی ټی آی د سن صدر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی د مای په 16مه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډزې کړي او هغوی ټپیان کړي دي. نو بیا موږ په ضد سیاسی مقدمی جوړ شوی او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قامی اسمبلی غړی سیف الرحمن وایي چې سن حکومت پر امن خلق وهلي. پکار دا چې دا ډول مقدمی د سن حکومت د وزیرانو په ضد جوړ شوی وي.
ایک قانون ہے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں.
دی وایي چې دلته یو قانون شتون لري چې دوی غلطه ګټه پورته کوي. دا مقدمی باید د سن حکومت په ضد شوی وي. دوی پرون پر امن خلق او خویندې وهلي، دوی زمونږه مخه نشي نیولې، نو ځکه دا ډول مقدمی جوړوي. خو موږ به دا مقدمی په عدالتونو کې چیلنج کوو او موږ به د دوی مقابله کوو.
اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں کورٹ میں، ان کا مقابلہ کریں گے.
پی ٹی آئی چې د مای په 15مه د حکومت په ضد اسلام آباد په لوري لارون کړی وو. خود ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په کراچۍ کې د هغو پلویانو په دغه ورځ په نمایش چورنګۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی وو. سن حکومت چې د وړاندې نه په صوبه کې دفعه 144 لګولې وه چې تر مخه یې په ټوله صوبه کې په جلسو احتجاجونو بندیز وو. نو د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د پولیسو او پی ٹی آئی کارکنانو ترمنځ د مای په 15مه ټول روز انخطا روانه وه، چې پکې د پولیسو د ریکارډ تر مخه 15 پولیس افسران او 6 پولیس پایانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي او د 2 پولیسو ګاډو سره نور 8 ګاډي سوځولې شوي دي او نورو مالونو ته هم زیان اوخته. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، اسد عمر، د سند پخوانی گورنر عمران اسماعیل، راجا خرم نواز، علی امین گنڈاپور، علی نواز اوان او نورو مشرانو په ضد په اسلام آباد کې 2 مقدمې درج کړې شوې دي. د اسلام آباد په کوهسار پولیس تانه کې درج کړی شوو مقدمو کې د اور اچولو او سرکاري ملکیتونو ته د زیان رسولو مادي شامل دي. د مرکزی حکومت وزیران دا ولري چې د اسلام آباد گرین بلډ د پی ټی آی د پلویانو لخوا سوځولې شوې. او بیا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشران دعوه کړي چې د پولیسو د ډزو او شلنګ له امله اور لګېدلې، خو تر اوسه په آزاده توګه د دغه دعوو تصدیق نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کو. یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې د تقاعد پیسې نه دي اخیستي. دوی وایي دمکړې په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، ځکه پرته له تقاعدۍ بل کوم عاید نه لري. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
تقاعد ته منتظر یو، که دا ونشي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
یو تن له نظامي متقاعدینو څخه دی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه یې وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. 15 کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ور تر غاړې دی چې کار یې هم کوم بل عاید نه لري. دی وایي اوس دې ته حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تېر رژیم کې د جمهوریت خو دغه اولو کې څه مشکلاتونه وه، په دې خاطر چې هغه بایومتریکو سیستمونو سره برابرېدلم چې که مخ بانک ته زموږ پیسې رالي ورغلو په هغه دمې مشترک ولي هېڅ نوه مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هېڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات. موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي، دا باید موږ ته حتما راکړي خپل حقوق. اوس افغانستان کښې پوهېږي چې دلته اقتصادي مشکلاتونه دي، فامیل راپسې دی ودغه تقاعد ته منتظر یو، نو که دا ونشي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
اویا کلن حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو درې کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدا یوازې د دې دوو متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد یې په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات رانه کړل. ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تېر جمهوري نظام د وخت نظامي او غیر نظامي متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري مخ پر زیاتېدلو ده، او د خوراکي توکو نرخونه د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو را په دېخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د اوروزګان اوسیدونکو د روغتیایي خدمتونو له کمښت شکایت کوي. دغلته خلک وایي په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري چې له امله یې ګڼ ناروغان له مشکلاتو سره مخ دي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورت ته.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت په سطحه یوازنی 28 ولایتي روغتون دی چې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د شاوخوا 200,000 انسانانو وروستۍ هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د لوړ سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او یاد روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي، اوس یې بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یو ناروغ یې تېره ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله ساور کړی، خو دویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون رارسولی، تر یوې ورځې بستر وروسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتونه ورته ځواب کړی.
دا سوي یو ولته د لاس نمبر کې هغه ته پټ کې بل مراوسي اوس دا غیر رخاري جو کړ دا جو خدای شفخانې ته ورسل په دغه من درغل چې نو د کندار د 2000 روپۍ په وړاندې بل سلیس د مخزوان سره کې جوړه بي دا کله غونې ده درمه په کار ځي واخس او دا زون د کندار دغه رمز وس زروزانه کوم یو غونی وړین فصل وزر وسو پرن د بل سر پیرا و درخستی و غوښتل مې دا چې زمرد مریض تداوی ته جوړ وسی یو کاروبار سن زدی ته کس نه درم زدا د مریض اسکندر ته وسی.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیشنه څرګنده کړې وه او ویلي و چې د له منځه تلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره ډېر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي. حکمت الله چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته یې ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي.
پرچه راکی وای واسه دوا راوړه شه گای پیسی را څخی گای نی کله مجبور اس په پور را واخلو چاته زنګ وروخو یا په کارت پیسه اوسه واخلو یا راسو د دې په پور دی اوسه واخلو شه شپخانی د راسو دی مرش په مریض کوم رین وکی چې وایستا دی و درلو ده کار دی کیږي کی وایستا نه درلو ده د باندې بورسه ولاړ وایستا مهمه ده هر څو نسخ نه روغه در سره ای لا وایستا به ته پلا ورته جوړه بیا بورسه چار څول په وایستا دی ته مزه ته ګورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري. خلک وایي له ولایتي روغتونو پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي، ځکه د دوی په خبره چې د دوی ضرورت نه رفع کوي. نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي. د اورزګان ولایت په دغه یوازني روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکترانو له لورې هم ورسره ښه چلند نه کیږي. بلخوا بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني، خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکترانو شمیر کم دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکتر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویلې چې په روغتون کې میشت ډاکتران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډېر زیات دي. زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستره ده خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان یو سلو شل الا یو سلو دېرش پورې موږ بستر لرو. دا مشکل دلیل لرو خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکروپلان له مخې د څلور نیم لکه نفوس لپاره دا د ورځې روزګان او روزګان نفوس تخمینا د دولس لکه تر پنځلس لکه پورې نفوس لري، عمده مشکل هم دغه دی.
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډېر ژر به د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ډي ایچ او په چرچنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه فعال سي چې جراحي او متخصص ډاکتران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي. خو اوس سوال دا دی چې د اورزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي، نو په ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي؟
ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوو چې موږ ته مو د خپلې سیمې او خپل حال په اړه باندې بېشمېره پیغامونه راستولې دي. ستاسو له پیغامونو څو په دې خپرونه کې راغلی.
نو زموږ د هلمند ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده. په تیره په سیاپشته کې هیڅ شبکه کار نه کوي وروره. نو موږ د امارت د لوړو مشران څخه مو دا غوښتنه ده چې باید په واشیر ولسوالۍ ته پام سي، ځکه دا څو پیغامونه دي او څو دغه دي. نو ولایت تکلیلي د مخابراتي شبکو رئیس تکلیلي، نو چې د واشیر ولسوالۍ ته هیڅ پام نه دی نو موږ څو کوروره. دا زموږ ږغ باید تر لوړو مشرانو پورې ورسیږي چې د واشیر ولسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده، نو باید ژر تر ژره دغه ستونزه حل سي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه نور احمد دغه پیغام د هلمند ولایت څخه درته پرېږدم. د هلمند په ولایت کې پیلن غنم ډېر ګران دي چې څلوېښت کیلو وړه یوه ګونۍ کېږي. په شپږ زره پاکستاني کالدارو دي او غوړي ډېر ګران دي. نو زما د مسؤلینو څخه دغه هیله ده چې پر دغه باندې جدي توجه وکړي. نو کومې او بله خبره مې دغه دی، دغه کومې مرستې او کوم دغه چې راځي مرستې راځي د نړیوالو دخوا څخه د غریبو کورنیو ته نه رسیږي، نو دا دوی باید د مرستې غریبو کورنۍ ته ورکړي، نه مالدار کورنۍ.
دا وس لپاره هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي.
وخت په افغانستان کې د سهار ته نیمه شوي، ورزو لنډو خبرونو ته.